په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د پښتو ماښامنۍ خبري مجله زه فریبا ظاهر زما د نورو همکارانو په ملتیا درته وړاندې کوم. له هلمند تر کابل د سولې ولسي کاروان وایي طالبانو د یو ځانګړي پیغام له لارې د اوربند او سولې په تړاو د دوی غوښتنې رد کړې دي. دا او نور خبری راپورونه په همدې مجله کې درته لرو، خو خبرونه اجمالاً په خبرونو پیلوي.
دا افغانستان جمهور ریاست حرمین شریفین د امامانو د څرګندونو هرکلی کړی. دوی په افغانستان کې د سولې او د افغانانو ترمنځ د یووالي غوښتنه کړې. د میدان وردګ ولایت چارواکو هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندي وسلوالو طالبانو په جلریز ولسوالۍ کې لسګونه افغان سرتېري برمته کړي دي، او د کندهار چارواکي وایي 22 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان جمهور ریاست د افغان سولې او جګړې په اړه د حرمین شریفین د امامانو د څرګندونو هرکلی کړی. د جمهور ریاست د ویان رسیال شاه حسین مرتضوی وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ټولو اسلامي مراجعو واحد دریس مهم او ارزښتناک دی. ښاغلي مرتضوی ویل هغه لوري چې په افغانستان کې د جګړې پر دوام ټینګار کوي، د افغانستان او نړۍ د دیني عالمانو وروستیو فتواګانو چې د دې جګړې پر نارواوالي په کې ټینګار کړی کوم ځواب نه لري، نو ښه ده چې له جګړې لاس واخلي. دا میدان وردګ ولایت چارواکو هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندي وسلوالو طالبانو په جلریز ولسوالۍ کې لسګونه افغان سرتېري برمته کړي. د میدان وردګو د والي ویاند عبدالرحمن منګل یو سات مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په جلریز کې طالب وسلوالو نه د امنیتي ځواکونو کومه پوسته نیولې او نه کوم سرتېری د دوی لاسته ورغلی. تر دې مخکې د ولایتي شورا د چارواکو له خولې ځینې رسنیو رپورټونه ورکړي وو چې په جلریز کې د امنیتي ځواکونو څو پوستې طالبانو نیولې او یو شمېر سرتېري برمته کړي. بلخوا لوګر کې وسلوالو یو څارنوال په ډزو وشلی. د لوګر امنیه کمانډان سمنوال محمد ابدالي ازادي راډیو ته وویل چې نن د سهار د 10 بجو په شاوخوا کې وسلوالو مخالفانو یوې درې کسیزې ډلې د یو څارنوال موټر ته کمین نیولی و چې د وسلوالو په برید کې څارنوال وژل شوی او یو بل کس ټپي شوی. نوموړي هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې د دې برید هدف د پکتیا د والي شمیم کټوازي د موټرو کاروانو. تر دې مخکې د جرمني خبري اژانس پکتیا د والي د یو نږدې کس له خولې رپورټ ورکړی و چې د شمیم کټوازي د موټرو په کاروان لوګر کې برید شوی چې نوموړی ترې روغ وتلی. د غزنی د ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د نښتو پر مهال یو افغان سرتېری او یو ولس وسلوال طالبان وژل شوي او درې افغان سرتېری او څلور وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. اخوا د کندهار چارواکي وایي چې 22 وسلوالو ته په دې ولایت کې مرګ ژوبله وخت ده. په جنوب کې د ملي اردو د 215م اتل قلي اردو لوکمندانۍ په خبرې شوې خبر باندې راغلي چې دې وسلوالو ته د کندهار د خاکریز ولسوالۍ د شاغونډۍ په سیمه کې د ملي اردو ځواکونو په دفاعي غبرګون کې مرګ ژوبله واوخته. په یو بل رپورت کې ویل شوی چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې وی بمی چاودنې څلور کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. پیښنن 2 بجې د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې وشوه. د کندهار د والي د ویان داود احمدي په وینا یو چسپکی مایند یو شخصي کس په موټر کې ځای پر ځای شوی و چې د موټر وینځلو پر مهال چاودنه کړي او د موټر وینځلو د ځای یو کاریګر وژلی او څو نورې ټپیان کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو روسیې ته خبرداري ورکړه چې خپل متحد سوریایي ځواکونه د سوریې په جنوب لویدیځ کې په هغه سیمه کې لبریدون راوګرځوي چې تیر کال د خوندي سیمې په توګه پیژندل شوی و. دا خبرداري وروسته لاغ ورکول کیږي چې په دې سیمه کې د یاغیانو خلاف د سوریې د حکومتي ځواکونو د بریدونو د زیاتېدو رپورټونه خپاره شول. د جګړې څارونکي او د یاغیانو ځینې سرچینې وایي چې د جون پر 22مه نیټه د سوریې حکومتي ځواکونه په خوندي سیمه کې د مخالف فرهدافو بریلي بمونه غورځول او دوی دا بریدونه د امریکا د هغه پرله پسې خبرداریو سربیره کړي چې په سیمه کې د اوربند عملی کېدو غوښتنه کړې. دا اوربند واشنگټن او مسکو په توافق شوی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وایي د سوریې پوز پر له پسې په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمول له توافق سرغړاوی کړی او د دوی بمباری له دې خوندي سیمې څخه د 13,000 زیات ملکیان تیښتې ته اړ کړي. نوموړي ویلي چې د سوریې ځواکونه باید سمدستي په جنوب لویدیځ کې اوربند مراعت کړي او پر روسیې ټینګار کړي چې په دې برخه کې خپل رول ولوبوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو حکم لاسلیک کړی دی چې د یو بل کال لپاره پر شمالي کوریا بندیزونه تمدیدوي. دا د تمدید علت د شمالي کوریا د اټومي وسلو د غیر عادي ګواښ مخنیوی بلل شوی. ولسمشر ټرمپ د جون په درویشتمه نیټه هغه بندیزونه غځولي چې په اصل کې په 2000 کال کې پر شمالي کوریا لګول شوي وو. نوموړی دا اقدام یوازې څو ورځې وروسته لاغ کوي چې پر خپل ټویټر یې ولیکل نور د شمالي کوریا لخوا اټومي ګواښ وجود نه لري. ولسمشر ټرمپ د جون په 12 نیټه په سنګاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تاریخ کتنه وکړه چې هدف یې د کوریا په ټاپو وزمکې د ترنګلتیا راکمولو. له دې سرمشریزي وروسته ولسمشر ټرمپ ویلي وو پر شمالي کوریا به بندیزونو ته تر هغې دوام ورکړي څو چې په دې هېواد کې د اټومي وسلې کېدو په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه وي شوی. او په ایران کې د بشري حقوقو یو نامتو فعال چې د جون په 14 نیټه نیول شوی و د ضمانت له ورکولو یې ډاډه کړې. په دې اړه نن ایراني رسنیو رپورټونه ورکړل. د بشري حقوقو مدافع وکیل نسرین ستوده خاون رضا خندان د اسنا خبري ایجنسی ویلي چې میرمنې د هغه 6.5 میلیارډ ریالو چې 150,000 امریکایي ډالر کېږي ضمانت ورکول رد کړي چې محکمې ټاکلی وو. ستوده د ایران د حکومتي سیستم خلاف په توطیه جوړولو او تبلیغاتو تورنه ده. نوموړی د هغه ښځو دفاع کوله چې د سرپټولو خلاف د اعتراض له کبله پرې محکمو کې قضیې ثبت شوې وي. خندان د اسنا خبري ایجنسی ویلي چې میرمنې باور لري پرې لګیدلې تورونه بې بنیاده دي، نو ځکه خو د ضمانت ورکول پر ځای کار نه بولي. دا خبرونه
ملازاد راډیو اوریدل. له هلمند تر کابل د سولې ولسی کاروان وای طالبانو د یو ځنګړي پیغام لاري د اوربند او سولې په تړاو د غوښتنې رد کړې دي. دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست
یعنی په ټولې توګه وایم د دوی هغه زړې خبرې دي. د دوی خبرو کې نوې خبره نشته. دا چې دوی ولس پر مخ وهل او دا چې دوی د ولس کلی فکر نه کوي لومړی ځل دي.
په همدې حال کې په یو ورته اقدام سره د سولې چاپیریال رامنځته کولو په هدف د لوی پکتیا د سولې ژغ په نامه یو ولسی خوځښت نن په ګردیز کې د موجودیت اعلان وکړ. د پکتیا یو قومي مشر په دې اړه وایي
روان جنگ پردی جنگ ده، په موږ مسلط شوی ده. د دې څخه د خلاصون لپاره یو به طرفه دوامداره هڅه کوو. دا هڅه به د پکتیا څخه شروع کوو لوی پکتیا ته ترڅو افغان شمول شي.
د میدان وردګ د والی ویان هغه راپورونه ردوي چې ګواکې په جلریز ولسوالۍ کې اتیا امنیتي سرتیري اسیر شوي او 14 پوستو سقوط کړی دی. نور راپورونه هم لرو. د مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده راسره اوسئ. د سولې ولسی کاروان وایي طالبانو د یو ځانګړي پیغام لاري د اوربند او سولې په تړاو د دوی او خلکو غوښتنې رد کړې دي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل د ولس د غوښتنو پر مخ درون گزار وو، خو په خبره یې دوی به سولې ته د رسېدو لپاره خپلې هڅې ونه دروي. یوسف خان زدران په دې اړه تفصیل راکوي.
د سولې لپاره د ولسی حرکت غړي وای چې لدرې ورځنی ضرب لجل په پرکېدو سره وسلوالو طالبانو د سولې او اوربند په تړاو د ولس غوښتنې رد کړې دي. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولس د غوښتنو او د حکومت لخوا د دوی د وړاندیزونو تر منل کېدو وروسته وسلوالو طالبانو هم دا هیله کېده چې خپل دریځ به نرم کړي. خدای وایي طالبانو دوی ته پاستول شوي خصوصي پیغام کې په خپل پخواني دریځ چې هغه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل دي ټینګار کړی دی.
ولس طالبان درې ورځې وخت ورکړی وو چې هغوی د افغان حکومت د اوربند جواب ورکړي او همدغسې د اوربند پرېکړه وکړي لکه څنګه چې افغان حکومت کړې ده. له بده مرغه درې ورځې وروسته مو له هغوی څخه په خصوصي توګه پیغام ترلاسه کړ. هغه پیغام هم منفي پیغام دی. یعنې په ټولیزه توګه که وایم د دوی هغه زړې خبرې دي. د دوی په خبرو کې نوې خبره نشته. دا چې دوی ولس پر مخ وهل او دا چې دوی د ولس کلی فکر کړی دا فکر نه کوم چې لومړی ځل دی. په وار وار ولسونو له دوی څخه غوښتنه کړې وه.
ښاغلی وطن دوست وایي د طالبانو دریځ که څه هم خواشینی کړي، خو د سولې لپاره ولسی حرکت به خپلې هڅې جاري وساتي. دوی وایي دواړو خواوو ته جګړه استخباراتي شوې، نو ځکه سبا د پاکستان، ایران، امریکا، روسیې سفارتونو او د ملګرو ملتونو د دفتر پر وړاندې په دې هدف د تعسون خیمې دروي چې په افغانستان کې له لاسوهنو لاس واخلي. وسلواله طالبان طالبانو د سولې د ولسی حرکت د غوښتنو او ضرب الاجل د پوره کېدو په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د سولې ولسی کاروانونه وړاندې له هلمند کابل ته د سولې له پیغام سره پلی راغی او اوس یې په کابل کې شمیر په ډیرېدو دی. له دې سره له پېښور نه د افغان کډوالو یوه ډله د سولې له شعارونو سره کابل ته را روانه ده چې دا مهال له لغمانه تیریږي. د دغو حرکتونو تر څنګ په پکتیکا، لښکرګاه، کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې هم خلکو د غونډو او جرګو له لارې د سولې لپاره هڅې ګړندۍ کړي دي. د سیاسي چارو څېړونکی شهزاده مسعود د سولې لپاره وروستي حرکتونه او هڅې بېساري بولي، وایي چې دا باید لا ملي او پراخې شي. دی وایي کال له بیا بیا ټینګار سره هم په جګړه کې ښکېل هر یو اړخ د ولس، جرګو او خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي، له زوال سره به مخ شي.
اوس په کار دا ده چې دولت او د دولت مخالفین د افغانستان ملت ته موقع ورکړي او دواړه خواوې باید د افغانستان د ملت ارادي باید احترام وکړي. نور چې څوک په جنګ باندې تاکید کوي او جنګ د حل لاره بولي، هغه به خامخا بیا د ملت په منځ کې په انزوا کې راځي. د بین الافغاني خبرو دپاره د لاره وره کې خپلې مشروع غوښتنې چې دي هغه د ملت سره شریک او بالاخره ملت دی چې تصمیم بنیسي.
د سولې د ولسی حرکت او خلکو غوښتنو ته د نه ویلو سره سره د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له وسلوالو طالبانو لخوا د سولې د رسمي خبرو اترو د پیل لپاره ځینې نښې نښانې لیدل کیږي.
دوستانو هم اوریدل چې وسلوالو طالبانو د هلمند د سولې کاروان ته رد ځواب ورکړی، خو په همدې حال کې د پکتیا ولسونو سره راپورته کړ. د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره د سوله ییز چاپیریال رامنځته کولو په هدف د لوی پکتیا په کچه د لوی پکتیا د سولې ژغ په نامه یو ولسی خوځښت نن په ګردیز کې موجودیت اعلان کړ. د یاد خوځښت یا حرکت اهداف په څلورو مادو کې بیان شوي چې تفصیل به یې له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال اصیل ځاځي په راپورټ کې واورو. خو دغه راپور د یو قومی مشر لخوا د همدې موادو په بیانولو پیلېږي.
روان جنگ پردای جنگ ده، په موږ مسلط شوی ده. د دې څخه د خلاصون لپاره یو به طرفه دوامداره هڅه کوو. دا هڅه به د پکتیا څخه شروع کوو، لوی پکتیا ته ترڅو افغان شمول شي. دویم، د جنگ د دواړو خواو څخه اوربند غواړو ترڅو سولې ته لاره هواره شي. دریم، د اوربند په جریان کې مذاکرات غواړو. څلورم، مذاکرات د اسلامي ارشاداتو، ملی او انساني ارزښتونو په چوکاټ کې غواړو. او په ټولو د ولایتونو په ولسونو غږ کوو چې زموږ سره دا هڅه او غږ بدرګه.
دا په پکتیا کې د ګڼ شمېر قومي مشرانو او استازو د اته ورځني باس په لړ کې نیول شوی ګډ تصمیم او پریکړه وه چې په څلورو مادو کې راټول او د پلي کولو لپاره یې د پکتیا ګڼو قومي مشرانو کلک هوډ څرګند کړ. د لوی پکتیا د سولې غږ خوځښت مسؤلینو په خبره چې په دې خوځښت کې د پکتیا ولایت په 13 ولسوالیو کې د میشته قومونو مشران او استازي ګډون لري او د رامنځته کولو لپاره یې هڅې له هغه وخته را پیل شوي چې وسلوالو طالبانو د درې ورځني اوربند وروسته یو ځل بیا د جګړې سنگرونو ته مخه کړه. د دې خوځښت غړي او د منګلو د قوم قومي مشر ښاغلي جنت خان منګل ازادي راډیو ته وویل،
د پکتیا د دیر رسول سوالیو د مرکز په شمول ټولو قومي مشرانو راټول شوي وو، پریکړه لیک یې اعلان کړه او غوښتنه یې وکړه چې باید نور د دواړه ډلې چې نن یو بل ته په مورچل کې ناست دي د سولې په خاطر اوربند وکړي ترڅو د خبرو زمینه مساعده شي.
جنت خان منګل نه یوازې د پکتیا بلکې د ټول افغانستان پر طالبانو غږ وکړ چې دولت سره د سولې خبرو اترو ته غاړه کیږدي او کچېرې طالبان وغواړي پکتیاوال چمتو دي چې د دوی ترمنځ د خبرو اترو لپاره پکتیا کې سوله ییز چاپیریال رامنځته کړي.
موږ لویه پکتیا د تعذیر یو چې غږ پوکو چې طالبان د نور جنگ نه کوي، د سولې لپاره د ځای وټکي. کچېرې دوی دې ته روادار شي چې په پکتیا کې دغه خبرې شروع کوو، موږ به دوی ته لابیک او ستړي مشي وایو.
ملک صوفي حبیب چې په دې خوځښت کې د ګردیز د قومي شورا تازولی کې ویل، کچېرې د جګړې کوم لوري د لوی پکتیا د ولسونو غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي، د لوی پکتیا قومونه به دې ته اړ شي چې د جګړې له بل لوري ملاتړ وکړي. دی وایي،
د ملت دومره قرباني طاقت نه لري، بیا به هر څوک چې ناروا کیږي خامخا به یو ورځ د ملت مجبوریږي چې د بل طرف ته ملګرتیا وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا ولایتي ادارې هم له رسنیو سره په خبرو کې د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې خبرو اترو لپاره د امن سیمې په توګه د پکتیا ولایت د چمتو کولو یادونه کړې. اصیل ځاځی، ازادي راډیو، پکتیا.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږ به پلار کړو، مونږ به کور کړلو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
تاسې آزادي راډیو اوري. د میدان وردګ ولایت اداره د دغه ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د اتیا امنیتي سرتیرو د اثرات او د څوارلسو پوستو د سقوط اداره کوي. دوی وایي چې پر دې ولسوالۍ د طالبانو حمله له ماتې سره مخامخ شوې ده. د خبره د میدان وردګ د والي ویان عبدالرحمن منګل نن ازادي راډیو ته وکړه. له نوموړي سره اسمت سروان مرکه کړې ده.
تیر ورځ د سهار څخه تر د تیرې شپې تر ناوخته پورې د وسلوالو طالبانو د میدان وردګو ولایت د دویم نمبر شهر د جلریز ولسوالۍ د اړوند یو شمېر امنیتي پوستو باندې په ډله ییزه توګه بریدونه پیل کړل چې دغه بریدونه تر یو حده پورې جنګ دوام پیدا کړ چې وروسته د دښمن د بریدونو په شا تمبولو او دوی ته د درنه مرژولې پړولو په موخه له مرکز څخه هوایي او ځمکني کومک راورسېد. ماښام مهال البته چې دغو په عملیاتو په نتیجه کې شپږ وسلوال ویل شوي په لسګونه نور ورته زخمیان شوي دي او د دوی بریدونه په شا وتنبول شول او د شپې ناوخته د جلریز ولسوالۍ هغه پوستو باندې چې وسلوالو طالبانو بریدونه کړي ول په بشپړه توګه امنیتي ځواکونو تر خپل کنټرول لاندې سهار راوستله. اوس دپاره د جلریز ولسوالۍ ساحه په مکمله بشپړه توګه امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. هلته کوم امنیتي ستونزه مشکلات اوس نه لیدل کېږي. کومه لاره چې د ترافیک پر مخ تړل شوې هغه هم اوس مهال د ترافیک پر مخ خلاصه ده. او بدبختانه باید ووایم چې د دویم نمبر شهره په اوږده کې د سړک غاړې مین چې د مخالفینو یا د طالبانو له لورې دی پده شوی و د یو ملکي کسانو پر موټر چاودنه کړې چې له امله یې دوه کسان شهیدان کړي او درې کسان زخمیان دي. او همدارنګه د مرکز پر میدان ښار باندې د وسلوالو طالبانو له لورې د توغول شویو راکټونو له امله چې یو راکټ مرمۍ د مرکز میدان ښار په بازار کې لګېدلی د هغې له امله دوه کسان شهیدان شوي او اووه کسان زخمیان شوي دي چې په شهیدانو کې یوه مېرمن او په زخمیانو کې یو ماشوم هم شامل دی.
تاسو جګړه پای ته رسېدلې او ستونزه نه لیدل کېږي، لیکن د میدان وردګ د ولایتي شورا دو غړیو سردار بختیاري او احمد جعفری ځینو آژانسونو ته ویلي دي چې په جلبریز ولسوالۍ کې څوارلس پوستې د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې نیول شوي دي او هغوی له دغو پوستو څخه شاوخوا اتیا کسه سرتیري له ځان سره یرغمل کړي دي.
زه دغه دوه وکیل صاحبانو نظر ته په احترام سره اما د دوی خبر دغه موضوع ردوم. زمونږ کوم نه سرتیري یرغمل شوی دی او نه هم کوم پوستو څخه خود کړی دی، بلکې هو دښمن همداسې هوډ درلوده چې پوستې له څه کوي چې ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. د شمېر سلګونو کسانو ته رسېده چې حتی د ګوند ولایتونو له خوا څه کوي چې د هلمند ولایتونو طالبانو هم په دغه جګړه کې ګډون درلوده. دوی هدف ډېر لوړ و، اما خوشبختانه د خپل شوم مخته هدف ته ونه رسېدل.
د میدان وردګ د والي ویان عبدالرحمن منګلو.
ازادي خبری مجله اوري.
ورځو کونړ ته. په کونړ کې معلولې کونډې ښځې د خپل ژوند د سختیو څخه سر ټکوي او له حکومت او مرستندوی ادارو څخه د مرستې غوښتنه لري. د غوښتنې داسې مال سوي چې نن د کونډو نړیواله ورځ وه. روح الله انوري له دغو مېرمنو سره غږېدلی او دا راپور چمتو کړی دی.
په کونړ کې هغه مېرمنې چې په روان جنگ کې یا خپل اندامونه او یا هم خپل خاوندان له لاسه ورکړي نن په ډېر بد اقتصادي حالات کې ژوند کوي. دغه مېرمنې وایي تر اوسه ورسره هیڅ چا مرسته نه ده کړې. دوه تنو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا په خامې دا شوې ده، یم ورور د کور کې مې مور ده، انور مې څه دغه نشته ده، دا واته کال نه کال دا مزایل لا کور کې ولې زار څم نه وشوست
کوم ځکی
اسمار مونږ دا وای چې موږ سره سم کوم پېش
د زراغلی مرور جان چې الله لرو چې نه لرو پټه نه لرو په لن لرو کوند خزم دغه یو بچی مې دی دغه مریض دی دغه خدمت نشي کولې مزدوري نشي کولې خیاطو د خیاطۍ نه وته دی.
دوی وای دومره مجبور دي چې کده کورنۍ یو غړی ناروغ شي نو روختون ته د رسول د پاره د موټر کرایه هم نه لري.
نور د الله درګه ته نه شي بس نو نه دا کړی چې راځه چې نه دی راغلی باران که تنسو کې دی نه هیڅوک هم نه دی بس دغه ځای کې ناشې د الله په درګه کې دغه څوک کې خپل وخت رو او ناشې
دغه معلولی کونډي له افغان حکومت افغان سوداګرو او نړیوالو مرستندویانو غواړي چې دوی سره مرستي وکړي. د معلولینو اتحادیه کې د خزینه معلولو مسؤوله میرمن رابعه وای دوی په خپل دفتر کې داسې څه نه لري چې خپل اړو خویندو سره همکاري وکړي.
زمنګ د خویندو سره هیڅ کومګ نه کړل تر اوسه پورې. زمنګ د خویندې زوري کې کړي او زمنګ د غي وخه راغلي و چې کور کې یو شنه پلی نه وصل په مې چا نه قرض کړی دی او راغلی دی پورې. بس ډیر زوري کې بشاره غانغه همدغه سوال کوي چې الله دې دا بلخله ور د غیب ګل کی او الله دې مړ کی او الله دې نور په افغانستان کې امن راوسلې کی موږ به په خوشي او نور د بقمانده زنانه او مردانه چې دا بلاس نه شي به په خون شي به مړونه نشي.
د شهیدانو معلولینو او ټولنیزو چار رئیس مولوی تاولا نوری د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دوی یو شمیر معلولو خزو ته او په جنگونو کې د وژل شو کسانو کونډو ته کتابچې جوړې کړي او هر کال ورته 6000 افغانۍ ورکوي او د دې ترڅنګ مجبورو معلولو کندو او یتیم ماشومان سره هم د نړیوالو او کورنۍ مرستندوی ادارو لخوا وخت نا وخت مرسته کوي.
خیره ټولنې هم کومک کوي چې تیر روزه کې تقریبا 400 معلولینو سره کندو سره چې پاغه کې زنانه هم شامل وي یتیمانو سره د سلام فاونډیشن لخوا کومک وشو.
خاغله نوری وای اوس د نړیوال خوراکي پروګرام په مالی مرسته غواړي چې 400 خزو ته د خیاطۍ او سنگار په برخه کې زدکړی ورکړي.
اوس په حال هم یو پروژه د دبليو پی مون سره منزور شوې چې پاغه کې 400 زنانه دي چې 400 زنانه او تبه د هرپوی زدکړو کې د خیاطۍ په برخه کې د سنگار په برخه کې هغه ته روزنه ورکول کېږي او هغه سره هرې زنانه تبه د میاشتې 2500 افغانۍ او چې کله پاریږي هغه سره ټولکی کو کومه کیږي. دا په درې ولسوالیو کې تطبیق کیږي چې کونړی خاص دی، اسمار دی او مرکز دی. په دې کې هم دغه منګه حق ولیت هغه زنانه او تورکو چې هغه ډیر محتاج دي او هغه خاص کر معلول دي او هغه کولای شي چې دغه کسب زده کی.
په کونړ کې کونډي او معلولي میرمنې په داسې حال کې د خپلو مجبوریتونو او ورته د مرستو نه رسیدو په اړه شکایت کوي چې اوس هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې د روان جنگ لامل بشمیره کونډي کیږي او بشمیره له خپلو اولادونو او اندامونو به برخې کیږي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
او سم د سپورت له ډګره په افغانستان کې د اولمپیک نړیواله ورځ د سولې او یووالي په نوم ولمانځل شوه. د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې رئیس حافظ ولی رحیمی په کابل کې په دې اړه جوړ شوو مراسمو ته وویل چې د ورزش مسؤلین او لوبغاړي دي د ورزش د ودې ترڅنګ په هیواد کې د تلپاتې سولې ټینګښت هم لپاره هم هڅې وکړي. په دې اړه تفصیل واصل وسال راکوي.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې او افغان لوبغاړو د اولمپیک نړیوال ورځ په بیلابیلو لوبو او ځانګړو نندارو سره ونمانځله او په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت هیله وکړه. د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې رئیس حافظ ولی رحیمی په کابل کې په ډېرو جوړو شوو مراسمو کې له افغان لوبغاړو غوښتل چې د ورزش له لارې د خلک سولې او یووالي ته راوبولي.
افغانستان
خوښمن دی. زه د هیواد له ټولو ورزشکارانو هیله لرم چې د ورزش د ودې ترڅنګ د سولې لپاره هم په هیواد کې کار وکړي. سو د اولمپیک د نړیوالې کمیټې نړیوال شعار چې سوله، یووالی او د ټولنې د ټولو وګړو ترمنځ برابري ده هغه پلی کړو. خاغلی رحیمی دا شنویل چې د افغانستان ورزش اوس مخ پر ودی روان دی او افغان لوبغاړي په نړیوالو میدانونو کې د هیواد نوم ځلوي. د اولمپیک د مشي پر سر له دوه کلونو نه اندریو له پایت رسیدو وروسته د لومړی ځل دی چې د ټولو ورزشي فدراسیونونو مسؤلین او لوبغاړي تر یو چتر لاندې راټولېږي او د اولمپیک نړیواله ورځ نمانځي. په دغو مراسمو کې د افغانستان د شاوخوا 500 ورزشي رشتونه، سلګونو افغان لوبغاړو او د ورزشي بنسټونو مسؤلینو ګډون کړی و. خو له دې ټولو سره سره د یو شمېر ورزشي فدراسیونونو مسؤلین شکایت کوي چې د اولمپیک ملي کمیټې او حکومت لخوا ورته لازمه پاملرنه نه کیږي. په هوا کې الوتنه یا هوا بازی یو له هغو لوبو نه ده چې د مسؤلینو او لوبغاړو په خبره په تیرو کلونو کې د اولمپیک ملي کمیټې او حکومت لخوا ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. د دغې لوبې یو تن لوبغاړی عزیز الله ارمانی وایي که د اولمپیک ملي کمیټې او حکومت لخوا ورته زمینه مساعده شي نو په نړیوالو سیالیو کې به د افغانستان نوم وځلوي.
موږ په دې اوو کال کې خپل شخصي امکانات نه ګټه واخستو
تسلسل تروسه مونږ ته هیڅ مرسته هیڅ ځای نه ده شوی. مونږ هیله لرو حکومت مونږ ته مرسته وکړي او ملي اولمپیک مونږ سره مرسته وکړي. مونږ وتوانو چې د افغانستان له ادرس له خانه او نور مملکتونو ته بهرني ملکونو ته سیالي کې برخه واخلو.
ښاغلی ارمانی وایي د دغه ورزش له لارې غواړي افغانستان او نړۍ ته د سولې پیغام ورسوي او خلک سولې ته راوبولي. په ورته وخت کې د افغانستان د کبډي فدراسیون رئیس فردین جای چې په دغو مراسمو کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته ویل چې د نورو کلونو په پرتله سږ کال د اولمپیک نړیوالې ورځې په نمانځنه کې یو توپیر دا دی چې ټول لوبغاړي او ورزشي فدراسیونونه تر یو چتر لاندې دغه ورځ نمانځي. دی وایي په تیرو کلونو کې که څه هم د موازي اولمپیک او فدراسیونونو په برخه کې ستونزې وې، خو بیا هم دغه ورځ هر کال نمانځل کېدله او سږ کال هم ونمانځل شوه. اوس شته ستونزې تر ډېره هوارې شوي او زموږ ورزش مخ پر ودې روان دی او موږ هیله لرو چې په هیواد کې سوله ټینګه شي او ټول لوبغاړي تر یو چتر لاندې ژوند وکړي. د اولمپیک نړیواله ورځ له 1994 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د جون په 23 نیټه د سولې، یووالي او برابرۍ په نوم نمانځل کیږي. دغه ورځ په افغانستان کې له 1988 کال راهیسې نمانځل کیږي چې ځینې وخت د جنگ جګړو له امله دغه ورځ نه ده نمانځل شوی او ځان پکې راغلی. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا آزادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې یې پر شمالي کوریا لګول سوي بندیزونه د یو بل کال لپاره تمدیدېږي. ښاغلی ټرمپ ویلي د شمالي کوریا د اټومي وسلو له درکه امریکا ته فوق العاده ګواښ متوجه دی. سلیم محمد صالح تفصیل راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه بندیزونه چې په اصل کې په 2008 میلادي کال کې پر شمالي کوریا لګول سوي به نن شنبه تمدید کړل. خو ولسمشر ټرمپ څو ورځې مخکې په ټویټر کې لیکلي و چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام له اړخه نړۍ ته کوم خطر نه دی پیښ. ظاهرا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اوسنی اجرایوي فرمان د هغې د ادعا تر سیوري لاندې راولي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام خطر یې کم اهمیته ښوولی و. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یوولس ورځې مخکې په سنګاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د تاریخي سرمشریزې پر مهال چې هدف یې په کوریا ټاپو وزمه کې د کړکیچ کمول و وکتل. ښاغلی ټرمپ تر هغې سرمشریزې وروسته ویلي وه که له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو پروسه پیل نه سي، پر شمالي کوریا لګول سوي بندیزونه به پر خپل حال پاتې وي. د ولسمشر ټرمپ په اجرایوي فرمان کې ویل سوي د امریکا ملي امنیت، بهرنۍ پالیسۍ او اقتصاد ته د غیر معمولي او فوق العاده ګواښ پېښولو له کبله د شمالي کوریا اقدامات او پالیسۍ ادامه لري. د امریکا دفاع وزارت نن شنبه له جنوبي کوریا سره تر نامعلومې مودې د ګډو پوځي تمریناتو د ځنډولو اعلان وکړ. په دې اړه یې مشخصا معلومات نه دي ورکړي. البته دا هغه ژمنه ده چې په سنګاپور کې ولسمشر ټرمپ له کیم جونګ اون سره د کتنې پر مهال کړې وه. ولسمشر ټرمپ دغه تمرینات جنگي لوبې بللې وې او د شمالي کوریا د څرګندونې تایید کړې وه چې ګواکې دغه پوځي تطبیقات پاروونکي دي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې د امریکا او جنوبي کوریا دغه پوځي تمرینات چې د ازادۍ د ساتونکي نوم ورکول سوی شای په اگست میاشت کې وسی.
آیا پوهیدئ چې سږ کال یو فراری موټر په بې ساري بیه لیلام کیږي؟ نور به سپڅرون راته وایي.
یو فراری موټر چې ټاکل شوی ده لیلام ته وړاندې شي شایع په دومره بیه وپلورل شي چې تر دې وړاندې په لیلامونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د 1928 میلادي کال 250 جی ټی او فراری موټر به د اټکل له مخې په 45 میلیون ډالر لیلام شي. دا موټر به چې د سږ کال په اگست کې لیلام ته وړاندې کیږي تر ټولو قیمتي موټر وي چې عامو خلکو ته د لیلام لپاره وړاندې کیږي. دا موټر په ایټالیا کې جوړ شوی خو د امریکا په کالیفورنیا کې د اگست له 23 تر 25 پورې لیلام ته وړاندې کیږي. د فراری موټر په 1928 میلادي کال د ایټالیا د موټر ځغاستې اتلولي ګټلې وه. وروسته هم د دغه موټر لومړی خاوند په 9 سیالیو کې پر لومړی مقام خپل کړی دی. په 2000 میلادي کال د موټرو امریکایي کلیک سونر او د نیمریکس سافټویر شرکت رئیس ډاکټر ګریچ وایټن واخیست. تر دې وړاندې تر ټولو په لوړه بیه یو فراری په 2014 میلادي کال په 8.5 میلیونه او یو لک ډالر لیلام شوی و. دا هم فراری موټر و چې هغه هم د 1928 میلادي کال 250 جی ټی او ماډل و.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه. کچیر مو د ازادي راډیو ټول خبرونه نوي اوریدل نو کولای شي زموږ وی پانی ته ورسي پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. د غره ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پرې پرمنځنی چپا 12.89 او د اف ام پر 3.5 چپا خبرونه لري. اوسم پښتو مجله مو هم دومره و دري مجله زموږ همکار فرشته نګا درته وړاندې کوي.
تشکر.